یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شوو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکا نوې. د خلیزات پټکو دا ډول تحریکونکي خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. دا خبر د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراود امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوښت خو دقیق شمیره معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی دی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ او جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغه عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاس سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټې اشرو کمپ سیمه کې د ملي اردو یو مسؤول ای ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې و وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شوو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د 40 سلنې ډېروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر 11 باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمېره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوي کسانو شمېر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی دی، چیرې چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپتمبر په 2 له روغتونه رخصت شو، ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو له پیاو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم ما طالب گرفت جای ما، یعنی خایم شب و روز میگست نیه ما که نمی جا غلط دیم یالی که آمدیم پس هم رفته نمیتون.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د دې هیواد په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقي په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړي توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړي توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. مونږ حیات قطر کې دي، مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زمونږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق لیک پلي کېدو ته زمینه برابره سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا 16 فیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چاودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لاره باید د خبرو له لارې ترسره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلا رد کړی چې په علاقه کې ملکیانو ته مرګزو بلا ووړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا هم زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې دا محل په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېم او څلورم ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکل صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګزوب لاړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځای کړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وچې له کابله په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقي د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیرې دورې په تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپلې حملې بندې کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ولس ته وړاندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کومو ګورو نو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبان او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل منیتورونه لګی چې دې ته سرغړونه کړی دي. او دا څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ د په ځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي، ولې متاسفانه هغه څه ونه شوه. جنگونه زور اخیسته دي. دا غیر انتخابونه په یو بل منی کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په دې اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
دوره خو پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې وروستیو کې وروسته لدی چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنځ هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقې له لاسلیک نه وروسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګورئ دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې موږ ویلو چې د دې موعدم دا و چې په لویو ښارونو معاملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړي، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بند کړي، طالبان غوږ نه نیسي، ولی؟
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان داسې وایي چې زموږ موافقه د تا سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویښي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویښي، دوی په دې حملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته دی چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېدباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي، خو هغې هوډ دا دی چې دواړه خپلو موافقې ته ژمن پاتې کېږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته دی، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او تستر کې فلاره، ولې متاسفانه څنګه چې لازم ده هغه د اول ورځې نه هغه اقدام په خشان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړې دی او نه لارې تر اتلی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګوري، په داسې یو مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا خو ته ښه ووایي، بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منې شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناسي د نن دی نتیجې ته نشي رسیدلې.
مننه. بله
خبره دا ده چې دی موضوع سرچپه شروع کړل. دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله یو وروستۍ پوښتنه سالی صاحب، چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه موږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی د نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست دي او یو وایي ته به دا وکړې او بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انځرو 15% حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10%، په کندهار کې 10% او په فاریاب کې 15% د انځرو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انځرو 320 هکټاره باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انځر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندهجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رسمی د فاریاب د انځرو حاصلاتو ته په اشاره وویل چې 15.6 هکټاره کې باغونه موجود دي چې نږدې 328 میټریک ټنه انځر پکې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انځر لاسته راغلي دي. تیر کال په ټول افغانستان کې 15000 ټنه انځر تولید شوي وو. په کور دننه د یو کیلو انځرو بیه سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانیستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اتو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او هلته درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس له خپرېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. دواړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایې ورکړې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو غړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رایه ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي او علت یې هم د کورونا خپره شوي و. بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایرس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
لپی یو ستودیو دی آزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. در روان میلادی کال په تیرو لسو میاشتو که په طول افغانستان که د جګړو له کبله 2,900 کسان لخپلو مینو بیزای شوی دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بیځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنویو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه دې ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بیځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همراه 18 کاله عمر لري او په بلخ کې د نامنې له امله یوه له زرګونو بې ځایه شوی ده. هغې په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتری فاصله کې د همدرد کمپ یوې کېږدۍ ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنګیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلی دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې د دغه ولایت له اتو نامنو ولسوالیو یوه ده چې پر ډیری برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې امیندواره مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې تر څو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نه شي.
سرپرست مې یو
پلار و، هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو ښځه یې ترسره کړي؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لا نه وای دی وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینه وروبخي.
می خوایم سول کنه دیگه، نه می خوایم کې سو دختری او بچي یتیم شه، نه می خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا نجلۍ پلار له لاسه ورکړي او زموږ په شان تر کې کده یو لاندې شود وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي. په هغه پیمانه چې خزي به وشي بیا اولادونه یتیمان دي هم دبره. بس دا
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څه باندې یوه میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړې او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وجې راغلي دي. دوی له زارې، کشنده او شولګرې ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشنده ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګېږي.
جنګ بدوم او طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتان چه قسم است؟
چه قسم است؟ اونه ببینه، یعنی خواهیم شب و روزه میگست میه ما که اینم یه غلط دهند یالی که آمدند یک پس هم رفته نمیتون.
ده بلخ ده کدوال و اداری ویلی چه پا مجموعی ده ولایت سر کورنهی ده ده ولایت مرکز تا ده جگره لامله لانام نولسفالو یا گواندی ولایتونو سخه را بزای شویدی. ده ملگر ملتنو ده مرستو ده همغاگی اداره یا اوچا ده راپور پاس هست چه ده 2000 میلادی کال پا لومنه یولاسو میاشتو که پا طول افغانستان که نگده 209,000 کسان ده روان نامنه لامله بزای شویدی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
هشت صبح رسپانی د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلی چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات او وختي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسېدلې او طالبانو د دوحې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمېدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمې ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې پخوا داسې هیلې راټوکېدلې وې چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي، خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغو سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تنده شوې ده. مسیر ورځپاڼې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي، که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډېره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي، خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لورې پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمېدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوحې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلي او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوحې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بی سیم په 1813 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنګ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري، لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلول طالبان سوله نه غواړي ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضای کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي د پردیو په واسطه جنګ ته دوام ورکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز باس لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حمله به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیه قماندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا پشا سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتون ته انتقال سوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 2,50,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین ته خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو تر بولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو قربانه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د 6 ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په 3-4 ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د 14 راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیات به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث که برای سر خبرانی قدرمن ملمانه هم وی لدوی نبا پختنی ولرو لدوی باور رو چه چت دی لامل سوی دی ترسو پا افغانستان که پا داسی حال که چه پا قطر که دا افغان حکومت و طالبان و ترمنز دا دوی دا تماس جلو ترمنز دا سول خبری روانی دی دوی دا بین الافغانی مذاکرات لپاره دا طرز العملونو پا جوره ولو بحثونه که وی خود تا پا افغانستان که پا یوش میر ولایتونو که جگره زور اخلی آن دا چه ملکیان پا که وزل تیگی دا نظامیان هم تلفات ورکوی خلق لخپلو مینو بیزای که گیده چه دا دی لامل چوی دی ترسو داسی و حالات راسی پا اخبرانه که راست را دا افغانستان دا بشری حقونو دا سازمان مشر لال گل لال هم دا رنگ دا افغانستان دا جغورن طولن مشر سید اکبر آغا را سره دا دوی سر با بحث وکو تاسو دوار تا اخبران تا خراغلاست وایم
نربانه
لال صاحب رازو دیتا د تاسو له نظره څه د لامل سول یو خاطه د سولې خبرې روانې دي بل خاطه جګړې زور واخیسته څه لامل سول تر څو دغه سی حالات رامنځته سي
مننه سلام تاسو ته او اکبر اغا ته او درنو اوریدونکو ته د دې لاملونه دوه اړخ دي یا دوه آباد دي یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغسې یو حالت ته ورسوله چې د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولی شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي 50-60% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي نو د تېرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي دا خلک به د لوږې نه مري لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بلې رانیولي دي ژوندي د هغې غوښې خوړلي دي نورو خپل ژوند پرې ژغورلی خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګرېوان شو
مننه لال صاحب نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه سوې ده څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او لال صاحب ته او نور سپیشل اوریدونکو ته وایي زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د زنو دي لکه عراق واخلو کندهار واخلو او جلال آباد واخلو کابل واخلو مزار واخه مثلا د جنوبي واخه په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي البته د باندې جګړې وجود لري راځو د دې عامل څه شي دی د دې عامل په باب باندې دونه وایم چې دلته یو
زمینی عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنگونه دي روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمن جنگونه جریان لري او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دي د دغو جنگو هغه د خپله د خارجانو سبول مثلا چې جهاره او توسه چې د باندې خارجي مل لري مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړه چې په لاس ورځي کې به نور بین الافغانی مذاکرات تر شیرو بندیان مخلاصی رو هغه په شپږ میاشت کې را لځه چې د بندیان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شوی چې بندیان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځي په تزید دي چې اعتماد سازي په بندیان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لځه چې د پدغه شپږ میاشت کې ډیر خلک په پاکستان کې تلف ول او مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بیا چې ماجرا ولی او دا هم خبره دا و چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه درېدل کېږي چې اوس په دې بعض شاله باندې اختلاف دی په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بناسي مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامې شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دې سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېر لوګټه ده چې دې به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی و چې د شول امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځږي مزما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خلجان واقع شي ویلي په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خوځښت خپله وایمه چې رښتیا هم دا تچیرې خارجان او طالبان بېرته په خپله خبره باندې د ثور د فره غور ونه کې او په دې سره کښېننی چې دا جنګ ولې وسو دا نقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کې چې ملت دا ښکارا نه کې زه په کومه چې د حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي بل خبره ده دونې کومه چې دغه کلی د جنګ چې دی چې خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس په خیر واقع لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان او افغانان نه سره جوړیږي په مابین کې مشکوله چې د دې خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دوی نو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته نو موږ د دې په مابین کې
بله اواز
سپکتاسو راته وایي چې ملت ورکول شي ملت به چې کلی ورکول شي ملت په دې کې از دغه سیمرات کولای شي چې دا تضمین وکړي ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي ملت کولای شي چې ملامت په ملامت متوي سلامت په مل سلامت وای ملت کولای شي چې دواره طرفونو سلامت چا سره
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدل د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ او د دوی مسله حل سو او خو واز د افغانانو موضوع ده ولی تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده دا فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پاره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځنی ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یا پوځیان خو هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسی او یا هم څونه وسی
و ما دې ته اشاره وکړه او ځبه هم وایم یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبل چې هر طرف کوي به چې موږ په دې باندې قانون شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی اما لیکن دا لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او لکه د مثلا د بندیانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر څه په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه رالي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او زرای آقا په کار واچول په عملیت کار جنوانه ختی د دې نقل د دې طرف وو چې مثلا مسولیت اعدانه کی لکه د بنجان په خلاصون کې عاقبت مرتشول دل چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دې خلاص کړل دې په حکومت باندې زور راوستي چې د بنجان به شکایت خو په غلط سره چې دې زور راوستلی وای په شل ورځو کې راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا د دې طرف دې وای چې یو څه کامیابي په ښاغلی وای بیا به بین الافغاني مذاکرات کې یو شروع کړل دوی به د خپل توافق نامې شاته درېدلی وای دا زه ویلی وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبر ده بنجان د توافق نامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافق نامه وه دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوې د توافق نامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافق نامه باندې شی نه بنا کېږي خو د خارجیان به د خپل توافق نامې شاته درېدلی وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دې باندې د نقص تاوان دوی په طالب باندې د نقص کار تاوان کوي دا د دې سره ثابته چې سره کښې دي نه ملت دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
مننه آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي نړیوالې ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولاله نور نه مونږ ته د منلو وړ دي نه ولسته د منلو وړ دي مونږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په مونږ ته پل شوې ده په هر د خانه خو مونږ په هر بهرنین به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي آیا چې یو بهرنی ماته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې را وغورځو نو زه به یې را غورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک را کوي بهرنی خو بمونه را کوي بهرنی خو اسلحې را کوي بهرنیان خو جازونه را کوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید مونږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په مونږ باندې نړۍ راټوله ده زمونږ شرم هر ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو مونږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ مونږ شاهدان یو د پنن سیوان سوله وګوره د بن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په مونږ باندې تپل کېږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي تېرې سولې تسلسل دی هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې را شي یا په زور حکومتونه را شي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ایتلافیان دلته راغلي د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې دی هر یو دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایادار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي د ولس په اوګو باندې پرتې وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوګو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچولو د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. مونږ به وګورو که دغه چنې دوی وهي مونږه تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي چې حال دا دی چې هغه سې په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله توس کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره پیچونو چونانه جوړې وکړې، خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنې وهي جوړه نه کوي. آخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچا د لوږې کچا دا تر اوچ پورې رسېدلې ده. من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د آغا صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي. متاسفانه چې اړیکه یې پرېس وه، رابس پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي، دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خو دا خیال پلاو دی. او بل هدف دا دی چې هغه درویشت نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري، په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو موږ ته په کار دي، افغانانو ته په کار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږو نه باید موږ ډېر څه زده کړي وای. دغه تېرې سولې چې په افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه و منفي څه و، مثبت نه کار اخیستی وای او منفي هم ایسته غورځولې وای. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي، د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو، موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري، هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هېڅ ډز ونه شي او پرته له قید و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپلو افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی سي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدای سي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس مر رسېدلي چې حوصله نه لرو چې خبره په یمنی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زند دی، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپل حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده، د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل بې ناقص وي.
دوهم خبره دا چې ځینې ملکونه د شتا چې هغه د تپدی ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفادات دي چې امریکایان دلته مات کړي، د جنگ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووځي، نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي له امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی، بل چې زموږ خپله نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي، شهیدان سوی دي، د روسانو د وخت چې راوخه ته دا اوسه پرې د عمل کړي دي، هغه په ډېر مشکلاتو باندې دي، حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت ده، ملت چې دي هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنی حالات چې موږ ته چې وینو جنگ دي، هغه جنگ په ملت باندې آرامېږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په دې ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دي، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي، د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنی حالات، او دغه رنګه ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانع کړي چې راځي په دې معیار باندې به سروځو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دغه رنګه داسې نه دي چې دا درېمګړي دلته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصلي خو بینهما هغه بینه هما چې باندې تاسو صلح وکړي، امر سوی دي درېمګړي ته سوی دي تاسو صلح وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې او واخه په قومي معمول باندې، یا مثلا په وطني معمول باندې، په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت ده. نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو، او د سبا یو بیرته جنگ راپیدا کېږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کېږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولی شي.
مننه. او اگر لنډو کې راته ووایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی؟
دلته مخما دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړله چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي. که ملت راشي، دا غنیمت به د منځه ولاړ شي، د افغانستان د غنیمتوب خبره به د منځه ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نه ورکول کېږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلی، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالات جوړ دي، او دننه څه حالات جوړ دي په دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نه وسي، نو دی به په دې بیریږي که دا ملت راشي، سبا به هغه د موقتي ادارې غږ وکړي، یا به د بل شي غږ وکړي. نو خو دا زما حکومتیت ته لاس ځي وو. نو زه فکر نه کوم، دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر وسه پورې خپل دغه ورکي واک ورکي. اما دې کې چې د ملت شرکت نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه صلح دي راشي.
مننه لال صاحب. لنډو کې راته ووایي، ځکه چې د خبرونې وخت کم دی، که چیرې دا جنګ پایته ونه رسیږي، تاوتریخوالی پایته ونه رسیږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار وانخلي، د یو بل د منلو نه کار وانخلي، د خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونه کی. او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویمې لسیزې ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیښم چې ولیدلې، موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هماغه چور تالانونه د هلمند په پیښه کې د نویمې چې تصویر د افغان ولستو نړیوالو ته وښودل شو، طالبان دې دغه حالت نم درک کړي چې
بد بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګېدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د دغې نننی فرصت طلایي فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې د دغه طلایي فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کولسونه د هغه صاحب د خبرې په تایید باندې کولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامت ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي. همدغسې به هره ورځ مري، همدغسې به هره ورځ کوره کېږي، همدغسې به د هر ناخوالو سره دوی.
ډېره زیاته مننه آغا صاحب له تاسو نه او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خپرونه کې وي او بحث مو وکړو. قدمونه اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوې دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي.